السلام علیکم مشال ریډیو ته ستاسو شي د مازیګر 15 بجې دی نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د فبرवरी 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
بلوچستان د لورلای ډیپټی کمشنر د ځایی قبایلی مشر سردار ګل مرجان د شهریت اسناد معطل کړی دي. او نن د نړۍ د 15 هیوادونو مشران، امنیتي چارواکي او ډیپلوماټان په جرمني کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي داسې هیله ورکوونکې اشاره دي چې هیواد به د روان میاشت تر پایه له طالبانو سره ویل وزنامې ته ورسي. نوموړي د فبروري په 14 د ایهارت رادیو په خبرونه کې وویل د توافق ډېر امکانات شته. له ټرمپ څخه چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته ډېر نږدې شوي دي. تر ټرمپ مخکې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو جرمني ته پر لار خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو نور معلومات یې ورنکړه. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد پرون مشال لیډو ته وویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو د تازه څرګندونو په اړه لسنې دی ویلي. پاکستان په سوشل میډیا د موادو د منظم کولو لپاره متنازع قوانین منظور کړي دي. دا قوانین وفاقي کابینې د جنوري په میاشت کې د ولس سره د سلا مشورې بغیر منظور کړي وو، خو په اړه یې په میډیا کې معلومات د فروری په 14 خپاره شو. د نوو قوانینو تر مخه د سوشل میډیا په کمپنیو زمواري اچول شوې چې د ترهګرۍ، سخت دریځې، کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د هغه ټولو موادو د نیغ په نیغه خپرېدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد وي. د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر او د پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې دغه قوانین به په پارلیمان او عدالتونو دواړو کې چیلنج کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو سازمان د انټرنیټ په اړه نوي قوانین د بیان د ازادۍ د حقوقو نه سرغړونه بللې ده. د بلوچستان د لورلای ډیپټی کمشنر د ځایی قبایلی مشر سردار ګل مرجان د شهریت اسناد معطل کړی دي. سردار ګل مرجان بیګا مشال لیډو ته وویل چې ډیپټی کمشنر د فبروري په 12 په اردو رسپانه جنگ کې د اشتهار په خپرولو په د قانون د سرغړونو تورونه پوری کړي او د اسناد ځنډولې دي. د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي چې په سردار ګل مرجان د پښتون ژغورني غورزنګ سره د مرستې له کبله مقدمه درج شوې دي چې د بلوچستان های کورټ هم غیر آئینی بللې دي. نوموړي زیاته کړه
په جنگ اخبار چې کوم ورځپاڼه د دلې د اردو پاغه کې یو اشتهار چې د ډیپټی کمشنر چاپ کړی دی، سیارا مشسیو دا د سردار ګل مرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي، دا ماتل او د های کورټ کې پراته لس تاریخ باندې بیا پېښې د فروری.
په دې اړه مو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لنګو سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. د نوموړي مرستیال البته مشال لیډو ته وویل چې د لورلای انتظامی مشر به ضرور د ګل مرجان د شهریت معطلولو دلیل لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت به د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د پاکستان د کانکیندونکو فیډریشن په قانونو کې د حفاظتي قوانینو نه عملي کېدو پر ضد نن د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج پر داسې مهال کېږي چې پرون د دوکۍ د کوېلې په کان کې په یو پیښه کې 4 کانکیندونکي وژل شوي وو. په وژل شوو کې 3 خپل ورونه وو. د کانکیندونکو د فیډریشن مشران وایي چې یوازې 13 میاشت په قانونو کې په بېلابېلو پیښو کې 14 مزدوران مړه شوي دي. د اتحادی مرکزی مشر سلطان لالا په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې د پیښو لوی لامل د حفاظتي قوانینو نه عملي کېدل دي.
ماین منیستی بالکل پدی کی خاموش ده او ور سره ده چې پر ماین اونر باندې کمپنسیشن 15 لک روپی دی دی 2 لک روپی ورکی د او ایس ایچ کم قانون دی صحت او سلامتی د هغه پابندی نسته.
په دې ترڅ کې مو د ماین انسپکټریټ سره تماس ونیو خو کوم چارواکي خبرو ته ماده نه و. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د کویلي په 3.5 زره کانونو کې خواوشا 6.5 زره کسان کار کوي چې لوی شمېر یې د خیبر پښتونخوا د سوات او شنګلې سره تړاو لري. نن د نړۍ د 15 هیوادونو مشران، امنیتي چارواکي او ډیپلوماټان په جرمني کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. تمه ده چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو، د ناټو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ په دې درې ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په ډیپلوماټانو کې د نورو په ګډون د امریکا، چین او ایران د بارنو چور وزیران شامل دي. دا کانفرنس هر کال کیږي چې د نړۍ مهم امنیتي چارواکي پکې برخه اخلي. سخت کال په دې کانفرنس کې د نورو نړیوالو چارو سره سره د امریکا و اروپا په اړیکو او د امریکا و ایران ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې کیږي. د دې کانفرنس یو مهمه برخه هغه ده چې پکې به د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ویني او ورسره به د افغانستان په صلح خبرې کوي. د غونډې پر مهال د احتجاجي مظاهرو تمه کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 3,900 پولیس سرتیري ګمارل شوي دي. او د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د فوجي اقدام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل فوجي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرس منظوري واخلي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1080 روپۍ 40 پیسې او 1080 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 95 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایراني ریال په یو پاکستان ستانه روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي رښتاتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شینوي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي هیواد یې ښایي د روانې میاشتې تر پای له طالبانو سره یوې موافقې ته ورسي. د بلوچستان په لور لای کې انتظامی د یو ځایي قبایلي مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي شناختی کارډ او د شهریت نور اسناد معطل کړي. په بلوچستان کې د کویلي په قانونو کې کار کوونکو ویلي دي چې هلته زیاتره وخت خطرناکه پیښې رامنځته کیږي او حکومت هیڅ نه کوي.
او داوړ مورات څلور کسان، درې ورونه، یو یې د اکازوی، دا شهیدان سو په دوکې کې، او دوکې خو بیخي دا وخت کتلګا جوړ شوی ده د مزدور د پات.
او د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي افغان حکومت د جنسي زورونو د کیسونو په برخه کې پات راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي.
حکومت کی دی حق زور واکانو یا دی حق جنگی مجرمانو چی دی آغی دی بشر دی حقونو پسر غرونو بانی تورن دی دی آغی شتون دی.
لامشال راڈیو سروسی. تاسو مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو، امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې داسې امکانات دي چې هیواد یې ښایي د روانې میاشت تر پای له طالب استازو سره یوې موافقې ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا پر داسې وخت کړي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ، او د دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې امریکا له طالبانو سره د تشدد د کمولو پر وړاندیز غږېدلې. افغان حکومت وای خای په لن وخت کې له طالبانو سره خبرې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي او افغان چارواکو تازه سرګندونو په اړه لاسنیوی ویلي. نور معلومات زموږ د همکار پامیر ساحل او
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې داسې هیله بخون کې اشارې دي چې هیواد به د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسي. نوموړي بیګا د آی هارت راډیو په یو خپرونه کې وویل د توافق ښه امکانات شته. له ټرمپ چې پوښتنه وشوه چې آیا امریکا او طالبان هوکړې ته رسېدلي او که څنګه، نو نوموړي وویل فکر کوي چې ورته خورا نږدې شوی دی او په اند یې ښه چانس لري چې موافقې ته به ورسي. ټرمپ ویل په راتلونکو دوه اونیو کې به هر څه روښانه شي. تر ټرمپ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو جرمني ته پر لار خبریالان ته وویل چې له طالبانو سره یې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پامپیو د میونخ په امنیتي غونډه کې ګډون لپاره جرمني ته ورغلی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د جرمني په سفر دی او ټاکل شوی چې دواړه د غونډې پر مهال سره وویني. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم د فبروري پر 14 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل چې امریکا او طالبانو د تشدد پر کمولو
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وې. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
اسپر همداراز ویل چې امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پر وړاندیز بحث کړی دی، خو ده زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا د سرتیرو ایستل او نور مذاکرات به مشروط وي او د تاوتریخوالي تر کمیدو وروسته به پیلیږي. په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. نوموړي پرون مشال راډیو ته په مرکه کې ویل چې ښایي په لنډه موده کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي.
از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیاد آمده.
دی وای تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال راهیسې ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوځ د لمنځه تلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوی.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی او وایي له امریکا سره موافقې ته تر رسیدو وروسته به ورسره د سولې مذاکرات پیل کړي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکلي چې که په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، نو دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې وروسته ښایي د 10 ورځو په موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان پارلمان غټې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې او د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف له خړ لیسټه د وتلو په برخه کې همکاري کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د فروری په 14 په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د ترکی صدر طیب رجب اردوغان وویل حکومت به ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د څار لخړ لیسټه د پاکستان نوم ایستلو په برخه کې د خپل مرستې ډاډ یې ورکړ. د 2019 کال په اگست کې د هند تر انتظام لاندې د کشمیر آئینی او قانوني حیثیت بدلېدو موضوع په یادولو سره طیب اردوغان وویل کشمیر د ترکی لپاره هغه حیثیت لري کوم چې پاکستان لپاره دی. من با پاکستان سره خپل مرستې پراتون کې هم جاری ساتو او له یو لوی پلاوی سره پاکستان ته راغلی یم چې سوداګریزي اړیکې سره نورې هم پراخه کړو. پاکستان حکومت د سرمایه‌کارۍ په برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي او اقتصادي خواله په یو ورځ کې نشي راتللی بلکې دوامدار هڅو ته اړتیا لري. د ذکر دا چې رجب طیب اردوغان دا څلورم ځل دی چې د پارلمان غړي غونډې ته وینا وکړه. نوموړي په 2009، 2012 او 2014 کلونو کې هم د پارلمان غړي غونډې ته ویناګانې کړې وې. د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد وایي ترکی په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ودرېدلې او طیب اردوغان د نننۍ وینا نه یو واري بیا په ډاګه شوه چې یاد ملک پاکستان سره خپلو اړیکو ته څومره اهمیت ورکوي.
کشمیر باندې ډېر مضبوط موقف اخویلو چې موږ سره ولاړ یو، فلسطین باندې خبرې وکړي، خاص کر چې کوم ځکه مسلمانانو سره زیاتې کیږي هغه باندې خبرې وکړي چې هغه باندې موږ ولاړ یو. پاکستان پر کې خیر هغه خپل د مینې اظهار وکړو چې موږ زړونو کې هغه قدر دی چې دا ختمې نه شي.
خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند پارلماني استازی مفتي شکور وایي ترکی خو خپل پالیسي واضح کړه، نو پاکستان له هم پکار دي چې پالیسي دی واضح کړي.
طیب اردوغان صاحب خبرې خو خې وي، خو پاکستان د دې خدای توفیق ورکړي چې د منافقت سیاست پری دي، او کله وایي چې زه سعودي طرف ته یم، او کله وایي چې دې طرف ته یم، او پکار دي چې ټول سره یو شي.
رجب طیب اردوغان د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د فروری په 14مه په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی او نوموړي د زیارت په ماښام له خپل پاکستانی سیال عارف الوی سره ولیدل.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په لولای کې انتظامی د یو ځایي قبایلي مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي شناختی کارډ او د شهریت نور اسناد معطل کړي او د هغه پر ضد یې د کاروایۍ غږ کړی دی. سردار ګلمرجان بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې د انتظامی تورونه رد کړي او وایي د آئینی حقونو لپاره مبارزه د قانون سرغړونه نه ده. د ده وکیل وایي د بلوچستان هایکورټ هم پر ګلمرجان لګېدلي تورونه ځنډولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي د لورلایي ډیپټي کمشنر به ضرور د خپل اقدام دلیل لري. نور معلومات له شاهین بنیری نه.
د بلوچستان د لورلایي ډیپټي کمشنر د فروری په 12مه نیټه په جنگ ورځپاڼه کې د ځایي قبایلي مشر سردار ګلمرجان پر ضد یو اشتهار خپور کړی دی. په دې کې راغلي چې سردار ګلمرجان د قومي سلامتۍ او امنیتي ادارو پر ضد څرګندونې کړي، نو له دې قبله د پاکستان د سټیزنشپ اکټ د لاندې د هغه د شهریت اسناد معطل کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې سردار ګلمرجان د ده پر ضد لګول شوي تورونه رد کړه او زیاته کړه چې له دې وړاندې هم د او د کورنۍ د امنیتي ادارو لخوا د زور زیاتی ښکار شوې دي.
دوی ته دا اکرام نه لاړ سره دوی راولاړ سو زما باندې زما شناختي کارډ لوکل په لوکل کښې زما بچان دي، زما زوی په روس کښې سبق وایي، روس ته روان دی میډیکل باندې روان دی، لوکل کینسل چې لوکل کینسل سو نو زما ګډ بچان له ما سره په لوکل کښې دي. زما بچانو څه کړي دي؟ څه ګناه کړې ده چې زما د بچانو کینسل سان کینسل دي؟ ګور یو وار ما باندې جرم ثابت شي بیا به نادرا کینسلوي. زه د دې ملک په عین خلاف لاړ سم، زه د دې ملک د قانون خلاف لاړ سم، بیا به زما شریعت کینسلوي. ګوره که ما باندې جرم ثابت شي ما ته د سزا ملاو شي.
د نوموړي وکیل صادق خان علیزی وایي چې موکلې د فروری په 8مه د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشران مېلمانه کړي وو چې امنیتي ادارو یې په کور چاپه ووهله او د هغوی د نیولو هڅه یې وکړه. کله چې سردار ګلمرجان د خپلو مېلمنو امنیتي ادارو ته د ورکولو نه انکار وکړو نو پر ضد یې مقدمې درج کړل شوې، خو د بلوچستان هایکورټ دغه مقدمې غیر آئینی بللې دي.
جسټس امید بلوچ په عدالت کې دا پیښې وسوه او دا ټول اف آی آر یې معطل کړل. دغه باوجود په جنگ اخبار چې کومه ورځپاڼه ده دلې د اردو په هغه کې یو اشتهار چې د ډیپټي کمشنر چاپ کړی دی سیاره مشتیو دا د سردار ګلمرجان او د ټول فیملی لوکل سکم سرټیفیکیټس دي دا ماتلو. د انټیریر منیسټری له طرفه ممنوع بورس اصلي دي دغه لایسنسونه ورکړل شوي دي دا ماتل دي او د سکم شناختی کارډ دي دا هم موږ ماتل کوو نه. دغه اف آی آر بنیاد جوړ کړی دی های کورټ کې بیا پیښې کړي پراته لس تاریخ باندې بیا پیښې د فروری.
په دې اړه مو چې کله د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر ضیاءالله لانګو سره تماس ونیولو نو د هغه مرستیال وویل چې وزیر په ځای موجود نه دی، خو ډیپټي کمشنر د حکومت یو ذمهوار چارواکی دی او هغه چې کومه پریکړه کړې نو ارومرو به ورسره څه دلیل وي. د سیمې د ډیپټي کمشنر اسد خان کاکړ سره مو هم د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر مشرانو پر ضد یا خو مقدمه درج شوې دي او یا د امنیتي ادارو لخوا نیول شوې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په بلوچستان کې د کوېلې په قانونو کې کارکونکو ویلي دي چې هلته زیاتره وخت خطرناک پیښې رامنځته کیږي، خو د حکومت له خوا یې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته شوي، چې له امله یې دا وخت شپېتو زره کان کیندونکو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د کولې د کارکونکو د اتحادیې پاکستان کول ماین لیبر فیډریشن له لوري تېر ورځ په دوکې کې د کولې په یو کان کې د پیش په ضد نن د کوټ پرس کلب مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. په دغه پیش کې د درو سکني ورونو په ګډون څلور کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د کولې د کارکونکو د اتحادیې د مشرانو وینا ده چې په تېره یوه میاشت کې د کولې په قانون کې په بیلابیلو پیش کې نږدې شپاړس کسانو خپل ژوند له سور کړی دی. په دې اړه د اتحادیې مرکزی سرمنشي سلطان لالا او مشال ریډیو ته وویل چې د کویلې د کارکونکو لپاره پر جوړ شوی قانون باندې د عمل د نشتوالي له امله هر ورځ دغه ډول پیش رامنځته کیږي.
یوه ورځ هم خالی نه ده چې مړی نه کیږي. اوس دا وړم ورځ څلور کسان، درې ورونه، یو یې د اکا زوی، دا شهیدان سو په دوکۍ کې، او دوکۍ خو بیخی دا وخت کتلګا جوړه سوی ده د مزدور د پار، او ماین منیستی بالکل په دې کې خاموشه ده، او ورسره دا چې پر ماین اونر باندې کمپنسیشن 15 لکه روپۍ دی، دوی 2 لکه روپۍ ورکوي. د دې دا مین وجه ده، او نو د او ایس ایچ کم قانون دی، صحت او سلامتی د هغه پابندی نشته، نو هر ورځ ورکر مري او یو چاته سزا نه ورکول کیږي.
د دې مشرانو په وینا چې د کار پر مهال د کویلې په قانون کې هیڅ ډول حفاظت ستی انتظامات نسته، چې له امله هر وخت کارکونکو ژوند د خطر سره مخ وي. په دې اړه د یاد سوي اتحادیې د اطلاعاتو سکتر علیم خان خبرداری ورکړي، که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د احتجاج دا لړۍ نور هم پراخه کړي.
موږ غوښتنه دا کوو چې د دې مخنیوی دې وشي. په یو مینځ کې یو امبولانس څه قیمت دی؟ دوی امبولانس نه ورته ږدي. دوی په یو مینځ کې چې دی ډسپنسری نشته، مینځ انسپکټر مینځ نه چکوي، اخر د دې ذمېداري تر اوسه پورې پر چا نه ده فکس شوې. که کوم ځای حادثه شوې ده، د هغې اوسه پورې یو رپورټ مخته نه دی راغلی. د هغه د ذمېوارانو ته تر اوسه پورې چا سزا نه ده ورکول شوې. موږ دا غوښتنه کوو چې د دې مخنیوی دې وشي.
په دې ترڅ کې چې مکله د ماین انسپکټریټ د چارواکو سره د تماس ولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نوسو. البته په عادي توګه د ماین انسپکټریټ لخوا همیش دا ویل سوي دي چې د کارکونکو له لوري پر سوی حفاظتي انتظاماتو باندې د عمل نه کېدو له امله دغه ډول پیش رامنځته کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په دوکې، ډګاري، مچ او نورو برخو کې د کویلې نږدې 3.5 زره قانون دي، چیرې چې د 2000 څخه زیات کارکونکي د کویلې پر ایستلو شپه او ورځ بوخت وي. په دوی کې لوی شمېر د خیبر پښتونخوا، سوات او شاګنلا اوسېدونکي دي.
اوریدونکو، د کورمې روغتیا اداره د سیمې په روغتونونو کې په بیړني ډول د ډاکټرانو خالي څوکۍ ډکوي. د سیمې یو روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې ډاکټران په لنډمهاله توګه په دند ګماري. د سیمې اوسیدونکي د دې ګام هرکلی کوي، خو وایي حکومت دې څوکۍ دایمي کړي، دایمي په مستقله توګه ډکې کړي، ځکه چې دا ډول قراردادي ګمارنې په اورګزو کې هم شوې وي، خو څه نتیجه ورنه کړه. نور تفصیل د تاریخ او رکسینور.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې په هنګامي بنیادو ورپره کولو فیصله کړې ده. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي په هسپتالونو کې تیر کال پر خالي څوکو د نوي تنانو اخستو غوښتنه له صوبایي حکومت شوې وه، چې منظوري تر کې دورسته د غیر سرکاري ادارو له لارې په عرضي بنیادو به برتی کیږي.
ٹائم لگی اور پروسیجر کی ڈر بڑی وقت والی ندری دا سے ہوئی کہ منگا تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور تھرو کنٹریکٹ
بلخوا ځای خلکو د دغه ګام هرکلی کړی دی، خو وایي باید حکومت په هسپتالونو کې پر مستقل بنیادو د سرکاري عملی او ډاکټرانو برتی وکړي، او بل دا چې په دې کې مقامي خلکو ته دی ترجیح ورکړل شي. د سده اوسیدونکو ملک حاجی صوبت خان اورگزی وایي که د سیمې هسپتالونو روغتیایي چارې د غیر سرکاري ادارو له لارې چلول وي، نو دا به وقتی هغل ته د صحت په لړ کې ستونزې حل کړي، خو د بل چا حکومت پر اتلو د دې مخالفت او یا د فنډ کمی داسې مسلو سره به یاد پالیسی دوامونه مومي.
دا ټرای یو ځلې په اورگزو ایجنسی کې میشتو کې شوی دی چې پرایویټ کسانې خستی وو، خو چې بل حکومت راغو بیا ختم کو. لہذا مو دا مشوره ده او بلکې دا مطالبه مده چې دای مستقل ډاکټران وخصای شي صدا زړه خلاص پدې کې غور وکي او بیا د پاره د غوڅ مستقبل وي.
د دې ترڅنګ د سیمې محمد لیاقت اورنګزی وای کله چې دوی په خیبر پختونخوا کې ورګټ شو نو دا تمې پیدا شو چې هغلته بیروزګاری د ختمېدو لپاره به یو جامع پالیسی جوړیږي، خو په ارزي بنیادو خلک له برتې کېدو سره ورته د حکومت اراده داسې نه ښکاري.
مخکې په قبایلي علاقو کې نه نوکریانې وي نه سوې نه سو، دا اوس هغه شول خیبر پختونخوا سره څه ګاډ شول نو هغه نه بعد دا چانسز پیدا شول اوس د ارزي بنیادو بندې کېږي نو د هیڅ فائده نشته دی او په کاردارې دا یو مستقل بنیاد باندې وشي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په منځني او کوزه کورما کې دا وخت درې دیش ورکوټي او غټ هسپتالونه دي چې پکې تر 15 پورې ډاکټران کار کوي. د یاد سیمو په هسپتالونو کې ډېر وخت وشولو چې هغلته د ډاکټرانو نوي بړتي نه ده شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې که احتساب ادارې گرفتار کړ نو خور آصفه بوټو زرداری به اواز جوړیږي. نوموړي پرون ادارې ته تر حاضرېدو وروسته خبریالانو ته وویل سپریم کورټ بې ګناه ګرځولې خو د احتساب قامي ادارې ورغواړي. حکومت وایي د بینومه بانکي حسابونو مقدمه سپریم کورټ د احتساب ادارې ته سپارلې. په دې اړه نور معلومات شاهین بنری نور.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامي ادارې ته د وړاندې کېدو نه وروسته خبري غونډې ته ویلي چې د سپریم کورټ چیف جسټس هغه د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې خو نه پوهیږي چې احتساب عدالت ورته بیا ولې د حاضرېدو ویلي دي. د پیپلز ګوند یو مشر او سینیټر بهرمن تنګي بیګا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کله نوی ګوند حکومت پر ضد د تحریک پیلولو اعلان کړی نو د مشرانو پر ضد مقدمې بیا پرانستل شوې دي.
د دې کیس په باره کې د سپریم کورټ او پاکستان چیف جسټس هم یو ریمارکس دي چې بلاول بوټو زرداری صاحب په دې کې بے ګناه دي، یعنی معصوم دي. پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ ته احتساب عدالتونو مو احترام کوي او هغه کې خپل پیش کېدلم غواړي، ولې چې موږ د کیسونو نه تښتینو. خو صرف دا ضرور زمون سوال دی چې پورا پاکستان 22 کروڑ عوام ته یو میسج دی چې دا پولیټیکل وکټمایزیشن دی.
دا وخت په پاکستان کې د دوو لویو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي او ځینې مشران نیول شوي هم دي. آیا په پاکستان کې د احتساب عمل د قانون سره سم روان دی؟ په دغه اړه د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیې سکتر او د قانوني چارو پوه عابد علي اډوکیټ وایي
چې دوی شفاف احتساب غواړي نو دوی په پی آر ټي باندې د پېښور های کورټ آرډر سسپنشن لپاره سپریم کورټ ته ولې لاړل؟ که د دوی په لمنه باندې داغ نه وي او دا صفا احتساب وي نو په کارو چې دوی ویلي چې را اودې شي، انکوایري دې وشي، که موږ باندې څه ثابت شو بالکل موږ یې فیس کوو. تاسو په دې وخت کې وګورئ دا ټریجری بینچ اوسه پورې نیبنه نوټس تللی دی، نه هغې ته څه بل څه شوي دي، صرف او صرف دا اپوزیشن ته نوټس روانې دي.
د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا وخت د مالی ستونزو سره مخ دی او د شیانو د بیو لوړېدو سره ولسی رد عمل په ډېرېدو دی نو حکومت د مخالفو اوازونو مخه نیول غواړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی زیاتوي
ټیم اپوزیشن کم لیډر چې ده نو هغه بلاول بوټو زرداری، ځکه چې شهاب شریف هغه لندن کې ناشته، نواز شریف مشتا، مریم نواز چې ده بالکل چپ تک. کم اپوزیشن لیډر چې ده یا ایم این اے د اپوزیشن لاړه خجم حکومت باندې تنقید کوي، اسټابلیشمنت خلاف خبر کوي، نو خلاف د کم کیسز چې دي نو ری اوپن شي او هغه خلاف ریفرنسز چې دي نو هغه جوړ کړی شي. شاید خان کار عباسی خلاف پرون بیا د یو ریفرنس منظوری ورکړی شوی ده، دک شان ته بلاول بوټو زرداری نن راغوته نیب والا. حکومت ډیر زیات په مشکلاتو کې ده
خو حکومت دریز لري چې د پاکستان تیر حکومتونو د خپل واک نه سرغړونه کړي او د هیواد وسیلې د خپل ذاتی یا کاروباري ګټو لپاره کارولې دي. پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا په وخت د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر ویل چې دا معاملہ د نوري کاروایي لپاره د سپریم کورټ پلټنیز ډلې د احتساب ادارې ته حواله کړي او هیڅوک هم د قانون نه بالا نه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو ته مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د شاهین بنیری نور.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي دي داسې اشاره دي چې هیواد به د روانې میاشتې تر پایه له طالبانو سره یوې لوزنامې ته ورسي. نوموړي دا څرګندونې پرون د ایهارت رادیو سره په یو مرکه کې کړي. پاکستان په سوشل میډیا د موادو د منظم کولو لپاره متنازع قوانین منظور کړي دي. د نو قوانینو تر مخه د سوشل میډیا په کمپاینونو زمواري چول شوي چې د ترهګرۍ سخت دریځې کرکې او د تشدد راپارولو په ګډون د غټول موادو د نیخ په نیغ خپرېدو مخه ونیسي چې د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد وي. د بلوچستان د درلای ډیپټي کمشنر د ځایي قبایلي مشر سردار ګل مرجان د شهریت اسناد معطل کړي دي. سردار ګل مرجان بیګا مشالې ته وویل چې ډیپټي کمشنر د پروري په 12مه په یو ورځپاڼه کې د یو اشتهار په خپرولو په دغه قانون د سرغړونو تورونه پوری کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوله. د پاکستان د کان کیندونکو فیډریشن په قانونو کې د حفاظتي قوانینو نه عملي کولو پر ضد نن د کویټ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج پر داسې مهال کېږي چې پرون د دوکې د کویلې په کان کې په یو پیښه کې څلور کان کیندونکي وژل شوي دي. نن د نړۍ د 15 هیوادونو مشران، امنیتي چارواکي او ډیپلوماټان په جرمني کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. دا کانفرنس هر کال کېږي. سخت کال په دې کانفرنس کې د نور نړیوالو چارو سره سره د امریکا او اروپا په اړیکو او د امریکا او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې کېږي. او د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د فوجي اقدام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی.
لن خبرونه مو د شاهین بنیری نوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دا نو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیری شروع په ورځ په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې یولس کاله سزا واوروله. ورسپانه لیکي حافظ سعید د تیر کال په جولای میاشت کې د پنجاب په ګوجرواله ښار کې ونیول شو او نوموړي پر ضد دا فیصله راتلل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې پاکستان د ملک نه د سخت دریځو فعال ډانچې د ختمولو کوششونه کوي. ورسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې سخت دریځي د خارجه پالیسۍ د اوزار په توګه کارول یو ناکامه تګلاره وه. د ملګرو ملتونو لخوا حافظ سعید ترهګر ګرځولو وروسته پاکستان د خپلې دې پالیسۍ له وجې ډېر نقصان پورته کړو. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې پاکستان په یو شمېر جهادي او فرقهییز تنظیمونو بندیزونه ولګول خو هغه تنظیمونو خپل نمونه بدلولو وروسته کارونه یې جاري وساتل. که په هغه وخت کې د دې تنظیمونو همیشه لپاره خاتمه کړی شوی وي نو نن به نه صرف پاکستان د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې موجود نه وي بلکې حالات به هم ډېر ښه وي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې لیکي ټولو ته معلومه ده چې پاکستان کې دا وخت ګرانی او بیروزګاری ډیره زیاته ده او حکومت سره د ګرانۍ نه پریشان اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره دا یو لاره موجوده وي چې داسې سټورونه او دوکانونه جوړ کړي چې پکې د ضرورت د استعمال شیان خلک په ارزانه نرخ ترلاسه کړي. خو دې لپاره ضروری ده چې د دوکانونو شمیره د آبادۍ تناسب سره وي. ورسپانه لیکي د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د یوټیلیټي سټورونو موجوده شمیره شاوخوا 4000 ده کم چې د 2 کروڑ اولس لپاره ډیر کم دي. زیاتره غریب خلک د په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې میش دي او هغلته خو بیا د یوټیلیټي سټورونو شمیره ډیره کمه ده. ورسپانه لیکي که حکومت غواړي چې یوټیلیټي سټورونو ته ورکړل شوی سبسیډي ګټه غریب اولس ته ورسوي نو په فوري توګه به ورته کلیوالو سیمو کې همداسې سټورونه جوړول وي ځکه چې لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې یوټیلیټي سټورونو نه په ارزانه نرخ شیان ترلاسه کولو لپاره په 100 روپو کرایا ورکړي او ښار ته راشي او بیا په ګینټو ګینټو په قطار کې د ودرېدو وروسته خوراکي شیان ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو واشنگتن پوسټ پرسپانې د ځینو امریکایي چارواکو او طالب استازو په حواله لیکلي چې د سولې د موافقې امکان پیدا شوی دی. د دوی په خبره دا تړون به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. بلخوا واسټری جرنال وایي د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره په داسې حال کې غونډه کوي چې د پاکستان یو عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په قضیو کې د بند سزا اورولې. د دوانو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاس نو.
واشنگتن پوسټ پرسپانه لیکي چې په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د تشدد په پیښو کې د کموالي په اړه د تړون امکان دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرو ته به زمینه برابره کړي. دا خبرې ځینې چارواکو واشنگتن پوسټ پرسپانه ته کړي چې له سولې خبرو واقف دي. پرسپانه د افغان چارواکو او ځینو طالب سرچینو په حواله لیکي چې په وو ورځو کې د تړون اعلان متوقع دی او امریکایي چارواکي او طالبان د تشدد په پیښو کې کموالي په لارو چارو بحث کوي. د دې ترڅنګ دواړه خواوې یعنی امریکایي ځواکونه او وسلوال طالبان با تړون عملی کوي. واشنگتن پوسټ رسمان لیکي چې چرې د تشدد په پیښو کې کموالي تړون وشي نو د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل دي شي او امریکا به له افغانستان د خپل فوجیانو بستلو کار هم شروع کړي. بلخوا واسټری جرنال رسمان لیکي د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف اي ټي اف د فروری له 14 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په لارو چارو غونډه پیلوي. دا غونډه پر داسې مهال پیلېږي چې د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د هغری تمویل په تورونو سزا واوروله. ورسمان لیکي پاکستان نړیواله ټولنه په دې خبرې قانع کولو کوشش کوي چې تر هغری ضد عملیاتو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په 15 ورځنی غونډه کې به دا فیصله هم وشي چې آیا پاکستان د سار له خړ لیست وېستل شي او کنه. واسټری جرنال لیکي دا لومړی ځل دی چې حافظ سعید ته سزا اورول شوی. له تیرو څو کلونو راهیسې د نوموړي پر ضد لګېدلي تورونه نه دي ثابت شوي. ملګرو ملتونو امریکې او هند حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی تر هغری په تورن کړی وو. امریکې د حافظ سعید د نیولو لپاره د لس میلیون ډالرو انعام هم ایښی وو. خو ورسمان لیکي چې حافظ سعید ته په ممبئی ترهګرۍ بریدونو په تور سزا نه ده ورکړل شوې بلکې له ترهګرو سره د مالی مرستو په اړه د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د چین په اوهان کې د کورونا وایرس له وجې د وژنو شمیر زیاتېدو هلته میشت بهرني وګړي هم اندېښمن کړي دي. په اوهان کې په اوسیدونکو بهرنیانو کې زیاتره زده کوونکي دي چې پکې شاوخوا 1500 پاکستانیان هم دي. دوی د خوراکي شیانو د کمی سره مخامخ دي او هیله مند دي چې د پاکستان حکومت په زر له دغه خاره وباسي. د فرانس پریس اجانس د رپورټ مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانو.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس د مرکزي چین په ووهان ښار کې تر 1300 زیات کسان وژلي، زرګونه بهرني اتباع په هغه ښار کې گیر دي. د ګورب پوخرل په نوم یو فلپایني چې په ووهان کې لوړې زده کړې کوي اجانس ته ویلي په دغه ښار کې بچ کېدل ګران دي او غواړي خپل هیواد ته ستون شي. نوموړي زیاته کړې په ووهان کې یوازې څو دوکانونه خلاص دي او د دوی لپاره د خوراکي شیانو ترلاسه کول ستونزمن شوي. چارواکو ویلي د ګل تر ورځې پورې په چین کې میشتو ویشت بهرنیو وګړو ته کورونا وایرس لګېدلی چې ورڅخه دوه کسان یو جاپانی او بل امریکایي مړه شوي دي. د ووهان ښار یو پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره تللې یوې پاکستانۍ ښځې رقیه شیخ اجانس ته ویلي ټول زده کوونکي په خپلو لیلیو یا هاسټلونو کې بند دي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته خوراکي توکي ورکوي خو بیې دوه چنده زیاتې دي. د شیخ په خبره په ووهان کې پاکستانی زده کوونکي په ویره کې دي چې خپل وطن ته د ستنېدو پر وخت به د چینایي چارواکو برخورد ورسره څنګه وي. د زده کوونکو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې چینایي چارواکو له هغو پاکستانیانو سره چې وطن ته ستانه شوي بد چلند کړی و. د پاکستان حکومت ویلي په ووهان کې د پاکستاني زده کوونکو شمیر 1500 دی خو له دې ښار د هغوی د ایستلو کوم پلان یې نه دی په ډاګه کړی. پاکستان په عین وخت کې د چین یو شمیر نورو ښارونو ته پروازونه بیرته پیل کړي. د پاکستان صحت وزارت وایي له چینا د اسلام آباد هوایي ډګر ته د رسیدونکو هر یو کس طبي معاینه کوي. د اجانس لیکنه زیاتوي بنګلاديش 13 اونۍ وتوانید چې له ووهانه خپل 312 اتباع چې زیاتره زده کوونکي دي بیرته خپل وطن ته ورسوي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګل کې چې د پاکستان حکومت ته ټولنیز میډیا لپاره داسې نوي قوانین جوړ کړی دي چې لمخه به هغه ټول کمپنیانې په دغه هیواد کې رجسټریشن کوي، دفتر او نمائنده به ساتي او چې حکومت کله وګڼي چې کوم مواد تشدد کرکه او ترهګري خوروي هغه به په یوه ورځ کې اخوا کولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ همکار مجید بابر نور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په پاکستان کې د ټولنې د میډیا لپاره د هغه نو قوانینو موضوع باندې لیکنه خبره کړې چې اعتراض کوونکي یې په اړه وایي د دې له وجې به چارواکو ته داسې بې ساري اختیارات ترلاسه شي چې له مخه به په دغه هیواد کې د بیان ازادي نور هم محدود شي. د لیکنې له مخه د پاکستان وفاقي کابینې دا نوي قوانین د روان کال د جنورۍ په وروستو کې بغیر د پارلمان د بحث او ولسي مشورو منظور کړل، خو حکومت یې اعلان تیر ورځ وکړو. د دې قوانینو له مخه په هغه هیواد کې د سوشل میډیا کمپنیانې به د هغه ټولو موادو د لرې کولو ذمواري وي چې د حکومت له پلوه ترهګري، سخت دریزي، کرکه او تشدد خپروي او قومي سلامتیا ته زیان رسوي. د لیکنې له مخه دا نوي قوانین په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د عمران خان په حکومت وار له مخه تورونه لګول کیږي چې په میډیا بندیزونه لګول غواړي او مخالفین خاموشه کول غواړي، بلخوا د هغه هیواد په پوز باندې هم ورته تورونه لګول کیږي. لیکنه کې راغلي د نوي قانون له مخه د ټولنې د میډیا کمپنیانو لپاره به ضروري وي چې په دریو میاشتو کې هغه هیواد کې د کار کولو لپاره رجسټریشن وکړي او په دوی به لازمه وي چې په پاکستان کې دفتر او داسې نماینده ولري چې د حکومتي احترام جواب لپاره موجود وي. د نوي قانون له مخه دا کمپنیانې به په سلي رشتو ساعتو کې د حکومتي غوښتنې د ځواب ورکولو پابندي وي او چې کوم قابل اعتراض مواد د هغوی د کمپنۍ له لارې خپور شوي وي هغه به لرې کوي او د خپرولو د ذمهوار کس په اړه به د معلوماتو ورکولو پابند وي. لیکنه د پاکستان د اطلاعاتو په وزارت کې د دې قانون د جوړونکي شعیب احمد صدیقي په حواله زیاتوي چې د دې نوي قانون ضرورت ځکه وو چې د اشخاصو د عزت او احترام خیال وساتل شي او دارو تقدس برقرار وساتي. خود لیکنه تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي په سینټ کې د بشري حقوقو په اړه د قائمه کمیټه مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې دا قوانین به په عدالت کې چیلنج کوي او په پارلیمان کې به پر بحث هم کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان د سزاګانو د قانون هغه برخه وزنډوله چې ورسره سم پلرونه، سرپرستان او استادان په ښه نیت او د اصلاح لپاره ماشومانو ته جسماني سزا ورکولی شي. اسلام آباد های کورټ دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د اردو ژبې نومیالي سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد روای په سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو د بندیز درخواست تیار کړی و. ډان نسپانی پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې له احمدشاه ازمینه اور.
شهزاد روای په درخواست کې دریس خپل کړی و چې د پاکستان د جزا قانون نه اتایمه دفعه د ماشومان پر ضد د زور او تشدد د استعمال اجازه ورکوي. الهمدې کبله تیر کال د لاهور په یو سکول کې د جسماني سزا له کبله یو ماشوم مړ شو. د شهزاد وکیل عدالت ویل چې پر جسماني سزا بندیز لګول د ولس په ګټه ده. وکیل زیاته کړه چې سندرغاړي او د حقونو فعال شهزاد روای د تعلیمي اصلاحاتو لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. پر دې مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله وویل چې پارلمان هم په دې اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د شهزاد وکیل په ځواب کې ویل دوی غواړي چې پر جسماني سزا بندیز ولګول سي، خو پارلمان به په دې اړه قوانین جوړوي. هغه زیاته کړه چې جسماني سزا د ماشومانو پر دماغي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کوي. د دې په اوریدو جسټس مین الله د پاکستان د جزا قانون نه اتایمه دفعه وځنډول او ویل چې هر څوک چې تر 12 کلونو کم ماشومان ته په هر نیت جسماني سزا ورکوي نو د عامل پر ضد قانوني کاروایی کېدای شي. عدالت ویل چې د کورنیو چارو وزارت باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي. عدالت په عین حال کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په دې اړه د مارچ تر 15 نیټې خپل ځواب جمع کړي.
اوریدونکو، د ناقانونو پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف د فبروري له 14 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرو تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه پیلوي. پیرس میشته ادارې د فبروري پر 14 مشال ریډیو ته پاستولي یو لیک کې ویلي چې په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو په اړه بحث کیږي، خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار پامیر ساحل اور.
د ناقانون پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی اف د فبروري ل شپاړسمې څخه عمومي غونډه پیلوي چې پکې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو او د هیوادونو پر اقداماتو بحث کیږي. پاریس میشتې ادارې پر خپل وپاڼه لیکلي چې دا غونډه به د فبروري تر 28مې پورې روانه وي چې پکې ټاکل شوې له خړ لسته د پاکستان پر ایستلو یا نه ایستلو هم غور وشي. اف ای ټی اف د 2019 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا څلور میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د یاد ادارې د څار په خړ لسټ کې دی. اف ای ټی اف د پاکستان پر برخلیک پر داسې مهال غږیږي چې د فبروري پر 12مه د لاهور یوه عدالت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځاوه او ورته یې د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي او وکیل یې خبریالانو ته وویل چې د فیصلې ضد به لوړ عدالت ته ځي. رویټرز خبري اژانس لیکي همدا د اف ای ټی اف د بندیزونو تور لیست ته د لوېدو فشار و چې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ډسمبر کې سعید رسمن د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړ. د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په یوه لیکنه کې راغلي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به په خپل راتلونکي غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر ارزونې وروسته دا پریکړه وکړي چې آیا هغه هیواد سپین کړي او کنا تور لیست ته ورواچوي. د بندیزونو تور لیست ته داخلېدل د پاکستان وار لمخه خراب اقتصاد لا ځپلی شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري پر 14مه په خبري غونډه کې تمه ښوولې وه چې له اوسني خړ لیست به ووځي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت هغو قضیو په برخه کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. هیومن رایټس واچ د فبروري پر 12مه په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په لوګر کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د فوټبال د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونې هغه قضیې دي چې حکومت یې باید په اړه اقدام وکړي. د سازمان یوې مشرې پرون مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د جنسي ځورونو او تشدد مخنیوی د حکومت لپاره یوه آزموینه ده. په دې اړه نور معلومات د مشال ریډیو د همکار فیروزا عزیزی ناور.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یو شمیر ښوونځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمیر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بله پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمان وویل
په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوی له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لاک پسې پراخه کېږي کله چې مصنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه آزموینه ده.
له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم ورته نظر لري او وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپله په بېلابېلو جنایاتو تورن دي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وویل
په حکومت کې د هغه زورواکانو یا د هغه جنګي مجرمانو چې د هغې د بشر د حقونو په سرغړونو باندې تورن دي د هغې شتون دی، او د قانون او د په ځانګړې توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان ښځینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 ډېرو هلکانو باندې د ښوونکو له لوري جنسي تیری شوي دي. چې دغه راپور تر خپرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست له لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ دا خپور سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته یې رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي وویل چې لویه څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجع شوي دي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو په رڼا کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغې ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي زورونو په تړاو د څېړنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم څېړنې او ارزونې روانې دي. د ښاغلي رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي زورونو تورن دی، محکمې ته استول شوی ده چې د نیولو حکم یې د محکمې لوري هم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په کار دي میډیا، رسنۍ او د پولیو د وایرس په ختمولو کې خپل کردار ادا کړي، ځکه چې تیر کال په هیواد کې د پولیو کیسونه زیات شوي دي. په دې اړه نور معلومات کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په سیمینار کې په ګڼ شمېر کې خبریالانو ګډون وکړی. په دې ترڅ کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان ویاندی میرمن صاحب مغول و مشال ریډیو ته وویل چې بیل د میډیا کردار د پولیو د وایرس مخنیوي کول یو ګران کار دی.
چې د پولیو په حق لسره چې را روان مهم چې کم په اول تاریخ باندې دی، په دې کې چې د مشتر خپل کردار ادا کړي. په پوره دنیا کې دا جراثیم خالي په پاکستان او په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان او افغانستان کې هم چې ته برته وګوره نو دا چې پښتانه علاقې کوم په پاکستان کې دننه موجود دي، په بلوچستان کې دننه قلعه عبدالله دی، کوټه ده، پښین دی، نو په دا علاقو کې چې دی د جراثیم زیاته چې دی اکټیو دی، زیاته چې دی د دې شکار کوشنیان سوي دي.
په سیمینار کې زیاتره خبریالانو دا هم وویل چې د پولیو ترڅنګ دوی همیش په صوبه او هیواد کې د روغتیا لپاره مبارزه کړې ده او اوس به هم کوي. په کوټه کې یو ځایي خبریال محبوب الله وایي چې د پولیو وایرس په ختمولو کې شکردار د ریډیو د لاري ادا کېدلی سي، ځکه چې په کلیوالو برخو کې زیاتره خلک بیا په خاصه توګه میرمنې نه هیوازې ریډیو اوري، بلکې دغه پر زیاتره خبر باندې عمل هم کوي.
نو ردی دغه کوشش وي چې د میډیا چې دغه یو ښه رول دغه پلی کی، او خاص کر چې دي زموږ کاغه د بلوچستان سیمې یا کده کم د پښتنو سیمې لیر سیمې دي، هلته چې دي چې د پولیو په حواله باندې چې دي کم پروګرامونه چې کیږي، خو هغه د هلته رسنۍ چې دغه نس رسیدلی قدر ټولو بهترینه کوم ذریعہ چې دغه چې دلته ریډیو ده یا اخبار دی، نو د دې دغه اکثره چې دی دغه کوشش وي چې دغه رنګ پروګرامونه جوړ سي او په پولیو چې ده د بلوچستان سره او د پاکستان سره دې څنګه ختم.
اوس سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی وویل چې د پولیو په تاسو کې هیڅ داسې نشته چې هغه د ماشوم و روغتیا ته زیان رسوي.
نو علما د ډیر وخت نه د پولیو په مسلې کې دوی یعنی دې کې حصہ او د هغه حصہ چې د فتوا جاتو په سلسله کې موجود ده، غټه غټه علمی ادارې، دینی ادارې، مفتیان صاحبان او بیا علاقو کې د علماو خدمت دي. نو ډیر ځکه چې اولس او خلق هغه مذهبي شکوک او شبهات لري، اعتراضات لري، البته چې بیا علما شری وضاحت کوي چې دې کې داسې یو خراب شی نشته چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر وي یا یو حرام شی پکې شامل دی هغه هم نه دی. نو الحمدلله اوس تقریبا د خلقو هغه اعتراضات چې دي هغه ختم دي.
دلته خبره د یادونه ورده چې د کال 2013 په مقابل کې په کال 2019 کې د پولیو څخه د مازورو ماشومانو شمیره زیاته سوي او یو سلسلور سلویشت رسیدلې و. په دوی کې د بلوچستان ایالت 12 ماشومان هم شامل دي.
اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته د سواد په سیدو شریف کې د باجوړ د پخوانی لیویز دوه صوبیدارانو ته د اس ایچ او غانو ذمہواریان ورکل شوې دي. پرون په یو دستوره کې د ملکن د پولیسو مشر دوانو ته په ورده د پولیسو ګلونو ولګول. په خیبر پختونخوا کې ترزم کې دوه وروسته د قبایلي ضلعو لیویز او خاصدارو احتجاجونه وکړل چې دوی دې په پولیسو کې شامل کړل شي. حکومت بلاخره د دوی غوښتنه ومنله. لسوات نور تفصیل د نیاز احمد خان نو.
د سیدو شریف د پولیسو په دفتر کې د ډی آی جی ملکن لخوا د باجوړ ضلع ډی پی او او نورو اعلی پولیسو لوړان دي د باجوړ سره تعلق لرونکي د پوخانی دوه لیوي صوبدارانو ته د تانی مشرۍ څوکۍ ایس ایچ او ګلونه ولګول شول. په دغه موقع د ملکن ډی آی جی اعجاز خان ویل چې د صوبای حکومت لخوا جاری کړی شوی حکمنامې تر مخه د ضلع باجوړ 2420 اهلکار چې پکې 1968 لیویز او 415 خاصدار شامل دی پولیس غړی وګرځول شول او یو صوبداران سب انسپکټران شول. ڈی آئی جی اعجاز خان وای
دوی د پولیس هایرارکی کې رالل دوی د ڈی پی او انډر خود مخکې نو خو اوس پکې د آر پی او انډر شو او بیا د سی پی او پکې مغه شان رول شو څنګه چې په نورو ډسټرکو کې دی څنګه چې د دیر لوور پولیس ته یا د سوات ته یا د پېښور پولیس دی د هغوی چې څه پریویلیجز دي څه پاورز دي څه مراعات دي هغه ټول دغه باجوړ پولیس ته اوس حاصل شو.
د ضلع باجوړ پولیس مشر پیر شهاب په دغه مهال ویل چې اوس د باجوړ اولس به د پولیټیکل په ځای خپلې شخړې د نورو سیمو په رنګ پولیسو تاڼو او عدالتونو کې حل کولی شي. دوی ویل چې په نوي نظام کې پولیس ته پکې چیلنجونه شته.
خدا دې چې هغه خلک د قانون نه دي واقف پاغي باندې دا او یا کال دا اوس د انګریزانو د دور هغه قبایلي نظام اوس قبایلي خلک دلته شهري دغه حقوق هغې د ورکول او راتل دي دغې د تاڼو د عدالتونو سره نو بلد داسې پولیټیکل هیر سره بلد نو دا به لږ وخت خالي مشکلات خو دي خو بهرحال ډېر باشعوره خلک دي تعلیم یافته پکې ډېر ذهني طور هم ډېر ښه دي او زموږ په ایجنسو په ټولو کې دغه سیده سرسبز علاقه ده دغه هم ښه ده خلکو کې اویرنس هم ډېر زیات دی نو انشاءالله چې ډېر ضرور به کوو سیده سوغاته خبره پکې نشته.
د باجوړ د لیویس پخوانی صوبدار سید ګل چې اوس ورته د تانیدار څوکۍ ورکړی شوی وایي چې دوی په پولیسو کې په شاملېدو خوشاله دي ځکه چې اوس به دوی ته پوره پوره مراعات ورکولی کېږي.
موږ هم دا غوښتل چې موږ په پولیس کې ځم شو کنه کار رانه د پولیسو واسطه کېږي د ایب سی رانه واسطه کېږي په آر یو ځای کې کو ایب سی راشو کو آرمی راشو د هغو مخکې موږ روان یو چې هغو ته لارې نه معلوم موږ دغه علاقې خلک یو په هغو کې رانه ډېر شهیدان شوي دي اوس مثال کې زما د ډیسپیګارا دا او چیرې لکه مثال کې سینیئر پکې زه وم هغه نو انشاءالله چې زموږ کمې تمې دی مونږ ته ویل انشاءالله زموږ په دې باندې دا ادبار دی چې دا خبره زموږ سبب بد نه کوي.
د خیبر پختونخوا به سیمې چې په قبایلو یادې دي د مرکزی حکومت تر سوري لاندې وي او عام وګړو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول. اوس د پاکستان د عین تر سوري لاندې راغلي چې پکې د صوبای حکومت لخوا اصلاحات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم له دغه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسل بیا لنډ خبرونه د شاهین بنری نور.
ستړم شهره دی وخت مهم خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایدی د صحیح له ورکوونکي اشاره دي چې هیواد به د روانې میاشت تر پایه له طالبانو سره ویل وزنامې ته ورسي. نوموړي پرون دا سرګندونې د ای هارت رادیو سره په یو مرکه کې کړې دي. پاکستان په سوشل میډیا د موادو د منظم کولو لپاره متنازع قوانین منظور کړي دي. د نو قوانینو تر مخه د سوشل میډیا په کمپنیو ذمہواري اچول شوې چې د پاکستان د قومي سلامتۍ پر ضد د موادو د نیغ په نیغه خپرېدو مخه ونیسي. د بلوچستان د لورلای ډیپټي کمشنر د ځایي قبایلي مشر سردار ګلمرجان د شهریت اسناد معطل کړي دي. سردار ګلمرجان مشال ډیډو ته ویلي دي چې ډیپټي کمشنر د فبروري په 12 په اردو رسپانه جنگ کې د اشتهار په خپرولو په د قانونه د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد له پاکستان سره ستراتیژیک او سوداګریز تعلقات پراخول غواړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه حکومت به ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د پاکستان د کان کیندونکو فیډریشن په قانونو کې د حفاظتي قوانینو نه عملی کېدو پر ضد نن د کویټه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د احتجاج پر داسې مهال کېږي چې پرون د دوکې د کویلې په کان کې په یو پیښه کې څلور کان کیندونکي وژل شوي دي. نن د نړۍ د 15 هیوادونو مشران، امنیتي چارواکي او ډیپلوماټان په جرمني کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. سخ کال په دې کانفرنس کې د نورو نړیوالو چارو سره سره د امریکا او اروپا په اړیکو او د امریکا او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ خبرې کیږي. د امریکا سینیټ د ایران پر ضد د فوجي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. د قرارداد وړاندې کوونکي د ډیموکرات ګوند سینیټر ټیم کین وایي چې د ایران خلاف تر بل فوجي اقدام مخکې باید ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه منظوري واخلي.
اوریدونکو اوس هم د مشال ریډیو پروګرامونه په دې سه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو دیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خدای په امان او وختونو په خیر.